ګرانو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوي. اجمل اندی مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د انتخاباتي شکایتونو کمیسون وایي د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه انتخاباتو کمیسون ته خپلې پریکړې اوري، خو بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسون چارواکي وایي لا د شکایتونو د کمیسون پریکړې نه دي ورسېدلې او چې ورورسېږي دوی به د شمیرنې او څیړنې چارې پیل کړي. د مو د دې خبرونې د سر موضوع د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پراوستو سره په یو کال کې د څلور میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایر مهماتو د مصرف مخه نیولې. دا موضوع هم څیړو، نور رپورټونه به هم ولرو، خو په سر کې احمد تکل سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
سلام، په پیل کې د خبرونو سرچکی. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر ورکړی. ولسمشر اشرف غني نن د کاسازر پروژې د بنسټ ډبره د کابل په سروبي ولسوالۍ کې کېښوده، او په بیت المقدس کې څوارلس کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. بشپړ خبرونه. امریکایي رسنیو د افغانستان په جنوب ختیځ کې د یو امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې او ځینو نورو رسنیو د امریکایي د 55 کلن مارک فریډریکس په نوم د امریکا د حکومت قراردادي بللای او وایي نوموړی د جمعې په ورځ د طالبانو یوې ډلې يرغمل کړ. د دې امریکایي وګړي د يرغمل کېدو خبر امریکایي چارواکو چې نه غواړي هویت یې افشا شي یا د رسنیو ته ورکړی. د چارواکو ویلي چې فریډریکس له 2012 کال راهیسې افغانستان ته منظم تګ راتګ کاوه، او په تیرو لسو کلونو کې هم له عراق نیولې تر سودان پورې په ناامنو سیمو کې د ملکي انجینیر په توګه کار کاوه. د دې یرغمل نیونې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی، خو امریکایي چارواکي وایي فریډریکس ښایي د حقاني شبکې لخوا چې په خوست او شاوخوا سیمو کې فعاله ده یرغمل شوی وي. په همدې حال کې د خوست امنیتي چارواکي وایي په دې ولایت کې د کوم امریکایي د یرغمل کېدو راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د خوست امنیه قوماندانۍ ویان عادل حیدر ازادۍ راډیو ته وویل څو ورځې مخکې د عمران په نوم یو کس د دې ولایت په مندوزیو ولسوالۍ کې تښتول شوی و چې د ژغورلو لپاره یې هڅې روانې دي. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. د هغه پروژه ده چې له قرغزستان او تاجکستان څخه د 1500 کیلو ولټ برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستان پورې تمدیدوي. ارګ په یو خبر پاڼه کې چې نن سهار خپره شوه کاسا زر یوه لویه پرمختیايي پروژه بللې او وایي چې د دې دهلیز له بشپړېدو سره به په سیمه کې اقتصادي تعاملات نور هم پراخ شي. تمه ده چې د دې پروژې له بشپړېدو سره به افغانستان د کال 300 میگا واټ برېښنا او 50 میلیون ډالر عاید ترلاسه کړي. د مولا عبدالمنان نیازی په مشرۍ ډلې له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولا نیازی د مولا رسول په مشرۍ د طالبانو د هغې ډلې مرستیال و چې شاوخوا څلور کاله مخکې د طالبانو له اصلي ډلې جلا شو. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې له طالبانو څخه دې بېلې شوې ډلې د چهارشنبې په ورځ په کوټه کې مولا هبت الله ته بیعت وکړه او هغه یې د طالبانو د مشر په توګه ومنه. عبدالمنان نیازی نن ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. څو محدود کسان چې پاکستانیانو دوه ورځې مخکې په پاکستان کې د عالي شورا په نوم راټول کړي وو چې ګنې د ملا هبت الله له طالبانو سره یو ځای شوي دي، هسې پروپاګند دی. پاکستان دا کار د خپلو هغو مزدورانو د روحیې د لوړولو لپاره کوي چې په قطر او پاکستان کې لري. ښاغلی نیازی وایي د دوی پخوانی مشر ملا رسول په پاکستان کې بندي دی. لازادای رادیو خبرونه ورې. په بیت المقدس کې څوارلس کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو کس خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. پیښه د ښار په مرکزی برخه کې چې خلک د شپې پکې ګرځي را ګرځي او ډېر رستورانونه او بارونه هم پکې دي شوې ده. اسرایلی چارواکو د دې پیښې په اړه د احتمالي تروریستي پیښې په توګه تحقیقات پیل کړي دي. د یو سیمه ییز روغتون بیړنۍ څانګې نن وویل په ټپیانو کې د یو تن حالت نازک دی، خو پاتې کسان له علاج وروسته رخصت شوي. د اسرایلو د پولیسو یو ویاند وویل پولیسو وروسته له دې چې د موټر خلک لاندې کړل او بیا وتښتید اقدام وکړ. ترکیه له روسیه غوښتي دي چې د سوریې په ادلب ولایت کې د سوری ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو نن د آذربایجان په پلازمینه په باکو کې د څرګندونو پر مهال وویل چې ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې چې په سوریه کې د یاغي ډلو وروستی سنګر دی روانې ستونزې پای ته ورسیږي. د فبروري په دریمه په ادلب کې د سوریې د دولتي ځواکونو په برید کې د اتو ترکی پوځیانو له وژل کېدو وروسته ولسمشر رجب طیب اردوغان ګواښ وکړ چې که د سوریې ځواکونه د میاشتې تر پایه له ادلب څخه ونه وځي نو ترکیه به یې وباسي. چاوش اوغلو هم په خپلو نننیو څرګندونو کې وویل چې د روسیې یو پلاوی به ترکیې ته ولاړ شي څو د ادلب پر مسایلو بحث وکړي، او د اړتیا په صورت کې به اردوغان د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم وګوري.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل دوستانو کولای شي چې دا او نور خبرونه او معلومات زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام وګورئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او معلومات لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوه او عملاً د دې پروژې چارې پیل شوې. دا پروژه څومره مهمه ده او نور جزئیات به یې په همدې خپرونه کې زموږ همکار چې دغه مراسمو ته ورغلی و راسره شریک کړي. دا په هم واورئ چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کلام چې د شکایتونو د کمیسون لخوا شوې پریکړې له جزئیاتو سره ورورسیږي دوی به د رایو د بیا شمیرنې او څېړنې لپاره اقدامات وکړي. همدارنګه به مو د افغانستان د کورنیو چارو د سرپرست وزیر له هغه څرګندونو هم خبر کړو چې وایي د اصلاحاتو پر راوستو یې په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او میلیونونه فایر مهماتو د مصرف مخه نیولې ده. که وخت نور ریپورټونه به هم درسره شریکو. په افغانستان کې د وحشي ژوو د بې رحمانه او بې ضرورته ښکار په اړه یو ریپورټ لرو. د تیر میلادي کال د ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,00,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي. د سوریایي کډوالو حال هم درکوو. کور کلی یونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د پروګرام او یونیسف د ادارې شریک پروګرام هم درسره شریکو. افغان ولسمشر نن د کاسا زر پروژه د یو لړ مراسمو په ترڅ کې پرانیسته. دغه پروژه د افغانستان د اقتصاد او همدارنګه د انرژۍ لپاره یو له مهمو پروژو ګڼل کیږي چې له 2 کلونو راهیسې په اړه بحثونه خبرې شروع شوي دي، او نن چې عملاً د دې پروژې کار پیلیږي د ګڼو اقتصاد پوهانو په باور یو مهم ګام دی. زما همکار خاطر پردیس دغه مراسمو ته ورغلی و. پردیس صاحب اوس راسره د کابل په سټوډیو کې دی. خپرونې ته ستړي مشي له تاسو به واورو دغه د پروژې پرانیسته یا پایل په دې معنا دی چې عملاً د دې چارې پیل شوې نوري.
بله ډیره زیاته مننه ان صاحب. سلامونه تاسو ته ټولو اوریدونکو ته. بل څنګه چې تاسو ورته هم اشاره وکړه، نن ولسمشر محمد اشرف غنی دی یو لوړ پوړي پلاوی په مشرۍ د کابل سروبي ولسوالۍ ته لاړه او هلته یې د کاسا زر پروژې د عملي چارو د بنسټ ډبره کېښوده. ولسمشر په دې مراسمو کې وویل چې دغه پروژه کولی شي د افغانستان او سیمې هیوادونو لپاره یوه ستره او حیاتي پروژه وي. ولسمشر همدارس ټول افغانانو ته د دې پروژې د پیل یا د کار د پیل مبارکي ورکړه. په دې مراسمو کې د افغانستان د برېښنا شرکت د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې له رسنیو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې دغه پروژې د پیل سره به له منځنۍ اسیا څخه سویلي اسیا ته د برېښنا انرژي لیږد لومړنۍ تر ټولو ستره هغه پروژه ده چې کولی شي چې ډیر برېښنا د څلورو هیوادونو ترمنځ انتقال کړي. خاغلی غالب وویل چې پروژه ټولی د پروژې ټولی ظرفیت چې دی 1300 میگاواټه دی چې هر کال د نوموړي پروژې د برېښنا د ترانزیت څخه به افغانستان د څلوېښت نهایت 45 میلیونه ډالر په شاوخوا کې عواید ترلاسه کړي. همدارز دا پروژه چې ده په افغانستان کې د کندوز، بغلان، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لغمان او ننګرهار ولایتونو څخه د 15 ولسوالیو په تیری کې چې د دې پروژې ټولیز قیمت 225 میلیون امریکایي ډالر دی چې د نړیوال بانک لخوا ورکول کیږي. همدارس دغه پروژې د دې پروژې په پیل کې چې پیل له قزاقستان څخه شوی دی، د تاجکستان او افغانستان لارې به دغه برېښنا پاکستان ته انتقال کړي، او د دې ټولې پروژې هغه ټولیز واټن چې دی 1250 کیلومتر تر رسیږي چې 1550 کیلومتر په افغانستان په خاوره کې تیریږي. همدارس د دې پروژې د پیل سره به 1520 کلی چې ثبت شوی دی هغې کلو کې به د کار زمینه هم برابره شي او د خلکو اوسیدونکو دپاره به هم ډېره زمینه برابره شي. وروستی مورد چې د دې پروژې د اهمیت په اړه باندې دی هغه دا دی چې نن د دې پروژې رسمن کار په افغانستان کې پیل شو. هغه هم پیل د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ څخه چې دغه پروژه به تر 2020 کال پورې البته د مارچ تر 9 نیټې پورې به، یعنی په دوو کلونو کې به د دې پروژې ټول چارې بشپړ شي او ګټې اخیستنې ته وسپارل شي. بلیان صاحب
ډېره زیاته مننه کوو. خاطر پردیس له تاسو دوستانو، خاطر پردیس و چې له کابل یې دغلته د کاسا زر پروژې د پرانیستې په اړه معلومات راسره شریک کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د رایو د بیا شمیرنې او څیړنې په اړه د انتخاباتو کمیسیون ته نن خپلې پریکړې وړاندې کړي. د دې کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې له دې وروسته د ټاکنو ټولې اړوند چارې د ټاکنو کمیسیون پورې اړه لري چې باید له لارې د وروستیو پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي په تخنیکي لحاظ تیار دی چې د رایو بیا شمیرنه او څیړنه پیل کړي. نور حال له کابل نه د فیروزي عزیزي په رپورټ کې اورو.
د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون وایي د ټاکنو په اړه د دوی کار پای ته رسیدلی او اوس د ټاکنو خپلواک کمیسیون دنده لري چې د رایو په اړه د دوی سوي پریکړې عملي او د پایلو اعلان ته زمینه برابره کړي. د دغه کمیسیون مرستیال ویان محمد رضا فیاض ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ ټاکنو په اړه به خپلې پریکړې نن، یعنی د پنجشنبې په ورځ، د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته واوروي.
ما علمي فیصله ها را برای کمیسیون انتخابات دیگه ظرف امروز فرستادم.
نن به موږ د رایو د بیا شمیرنې او تفتیش په اړه خپل پریکړې د ټاکنو کمیسیون ته واورو. هغوی ته چې نن دا پریکړې سره شریک شي کولای شي نن خپل کار پیل کړي. دا پریکړې بشپړې شوې او د ټاکنو کمیسیون به د وروستیو پایلو د اعلان لپاره زمینه برابره کړي.
باید زمینه تفتیش ویژه را فراهم بکنن تا کې در نهایت نتایج نهایی اعلام شي.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د استیناف غوښتنې له پروسې وړاندې ویلي و چې په 21 ولایتونو کې 15,388 محلونو رای باید له سره وشمیرل شي او دغه شان باید د 40 محلونو رای باطل اعلان کړل سي. خدا چې اوس دغه محلونو په شمیر کې زیاتوالی راغلی که کموالی، د شکایتونو کمیسیون یې په اړه معلومات شریک نه کړل. همدارنګه دغه کمیسیون د 2,400 محلونو چې بایومتریکي معلومات نه لري او له دې وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون لوري دا شمیر نه یوازې 298 محلونو ته اعتبار ورکړل سوی و، پریکړه وکړه چې دا ټول محلونه باید یو ځل بیا وشمیرل سي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون تېره ورځ په فاریاب ولایت کې د څلورو محلونو د رایو د باطلېدو پریکړه هم کړې ده، خو دغه کمیسیون مسؤلین په ټوله کې د باطل سویو رایو او محلونو د شمیر په اړه څه ونه ویل. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د 1,010,613 مشکوکو رایو په اړه چې ټول 4,503 محلونه کېږي، پریکړه کړې چې 10% یې ځانګړی تفتیش سي او که چیرې د وضع سویو معیارونو له ډلې 15% پوره کړي ټولې رایې به بااعتباره وشمیرل سي، خو که چیرې دغه فیصدي پوره نه کړي ټول محلونه ځانګړي تفتیش کېږي چې د معیارونو پوره کوونکي به یې بااعتباره او هغه چې معیارونه یې نه دي پوره کړي باطلېږي. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل چې تر دې دمه په رسمي ډول دوی سره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له لورې د رایو او محلونو د بیا شمیرنې په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي شریک سوي، او که شریک سي دوی به یې په اړه تخنیکي چارې پیل او تحلیل وکړي.
همدغې لحظې چې تاسو سره خبرې کړم، په رسمي ډول د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون خپلې فیصلې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره نه دي شریکې کړي. کله چې دا فیصلې موږ سره شریکې شي، زمونږ عملیات برخه به تخنیکی برخه به په دې باندې کار کوي، دا به بسته‌بندی کوي، دا به تجزیه او تحلیل کوي ترڅو مشخص شي چې څومره محلونه تفتیش ته، څومره محلونه بیا شمیرنې ته، څومره محلونه تفتیش او بیا شمیرنې ته، او هم څومره محلونه ځانګړي تفتیش ته راجع شوي دي.
د شکایتونو کمیسیون په خبره لا هم مشخصه سوي نه ده چې تر دې دمه په ټوله کې څومره محلونه باطل اعلان سوي دي، چې د انتخاباتو کمیسیون سره دا هم وروسته شریکېږي چې هلته د رایو د بیا شمیرنې ته ارتیانوی. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د مدنی ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې، او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم په کورنیو چارو وزارت کې د اصلاحاتو موضوع. د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي په دې وزارت کې د اصلاحاتو پر راوستو سره په یو کال کې د 4 میلیارد افغانیو د لګښت او په ګڼ اندازه د مهماتو د مصرف مخه نیولې. مسعود اندرابي په یوې غونډه کې وویل چې دا اصلاحات تر ډېره سختاري دي او له سی پیژندنې وروسته ترسره شوي. تفصیل د نسیم شفق په رپورټ کې اورو.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نوي نسل مشري او په بیلابیلو برخو کې له سختاري بدلونونو سره د دې وزارت په لګښتونو کې 4 میلیارد افغانۍ کموالی راغلی او 20 میلیونه فیر مهمات کم مصرف شوي. د دې وزارت سرپرست مسعود اندرابي د پنج شنبه په ورځ په کابل کې په یو غونډه کې چې د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د مرکز لخوا جوړه شوې وه وویل چې اصلاحي کارونه له آسیب پیژندنې وروسته ترسره شوي دي. خاغلی اندرابی وایي چې اوس مهال د وزارت حساب ورکوونکی دی او د تیرو کلونو په پرتله په لوجستیکي لګښتونو او د مهماتو په مصرف کې کموالی راغلی دی.
وزارت داخله نیازمند یک نسل
د کورونای چارو وزارت ستونزو ته د رسیدګي لپاره د نوي نسل مشرتوب ته اړو. موږ وتوانی دو چې د عیشي په برخه کې شاوخوا 4 میلیارد افغانۍ کم مصرف کړو. موږ سږ کال د تیرو کلونو په پرتله ډیر جنگ وکړ، خو 20 میلیونه فیر مهمات مو کم مصرف شول.
مسعود اندرابی د غرازوی چې د پولیسو په روزنه کې خواله راغلی، لوړو پوسټونو ته ګمارنه د وړتیا لمخي کیږي، د جرمونو د مخنیوي لپاره وړاندینی اقدامات شوي، د ټکنالوژي په کارولو کې ډیروالی راغلی او پولیس تر ډیره غیر سیاسي شوي. د کورنیو چارو وزارت د سرپرست په خبره د پولیسو په 4 کلن پروګرام کې چې اصلاحي اقدامات، روزنه، د وړتیاو زیاتېدل، د قوانینو تنفیذ او نورې برخې پکې شامل دي، کار دوام لري. په ورته وخت کې یو شمېر امنیتي څېړونکو وایي چې د اصلاحي کارونو ترسره کېدل ډیر وخت اړتیا لري او ستونزو ته د رسیدنې لپاره لازمه ده چې ځینې بیړني اقدامات هم وشي. له دې ډلې جنرال ظاهر عظیمی آزادی رادیو ته وویل
تغییرات ساختاری همیشه توأم با زمانه.
ساختاری بدلونونه تل ډیر وخت اړتیا لري. زما په باور باید په نوو برخو کې کار وسی، یعنی یو دا چې ستونزو ته په بیل رسیدګي وسی، او دوهم دا چې ساختاری اصلاحات ترسره شي ترڅو د اوږدمهال امنیت لپاره اساسي بدلونونه رامنځته کړي.
د کورنیو چارو وزارت سرپرست په داسې حال کې د اصلاحاتو دروستو خبره کوي چې لا هم د اصلاحاتو د سرنګوالي او په کابل او ولایتونو کې د پولیسو د کړنو په اړه انتقادونه موجود دي. خلک وایي چې پولیس په فساد کې لاس لري، په سمه توګه قوانین نه عملي کوي، او له عامو خلکو، مزنونینو او تورنو کسانو سره یې چلند په ډیرو مواردو کې سم او مسلکي نه دی.
د کورنیو چارو وزارت سره په تړلو مسلو کې پاتې کیږو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د مجرمونو او نشه یي موادو د قاچاقچیانو د نیولو لپاره یې هڅې تیزې کړې. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی نن خبریالانو ته وویل په یو کال کې په ټول هیواد کې څه کم 1300 مجرمان او د مخدره موادو لسګونه قاچاقچیان نیولي. د رحیمی په خبره د نشه یي موادو په قاچاق کوونکو کې د پولیسو منصوبین هم شامل دي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مجرمینو او د مخدره موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره د هڅو د تیزولو خبره کوي. د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی د پنځشنبه پورس په کابل کې خبریالانو ته وویل په تیره یوه میاشت کې د مخدرو موادو د قاچاق کوونکو د نیولو لپاره څلور څلوېښت عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې لسګونه زره کیلوګرامه بیلابیل مخدر مواد د پولیسو لاس ته ورغلي دي. رحیمی وویل د دغه موادو په قاچاق کوونکو کې یو شمېر لوړ پوړي پولیس په ځانګړي ډول د کابل د امنیه قوماندانۍ د مخدرو موادو پر ضد د مبارزې مدیر میان احمد احمدی هم شامل ده.
میان احمد احمدی از جمله بزرگترین قاچاقبر و
میان احمد احمدی په کابل کې د مخدرو موادو د لوی قاچاقونکو او مافیا له ډلې څخه وو او د دغو موادو د توزیع ملاتړی وو. د کورنیو چارو وزارت د عملیاتي منصوبینو لخوا ونیول شو. میا احمد احمدی د کابل ښار په ټولو حوزو کې مخدره مواد تکثیرول او بیا یې د همدغه موادو له پلورونکو نه باج اخیسته.
ښاغلی رحیمی وویل له ده سره د پولیسو شپږ نور منصوبین چې پر مهمو پوستونو یې کار کاوه هم نیول شوي او دوسیې عدلي او قضایي ارګانونو ته سپارل شوي دي. دغه هم وویل د کورنیو چارو وزارت مشرتابه پولیسو ته سپارښتنه کړې چې د پولیسو د هغو منصوبینو د نیولو په برخه کې جدي اقدامات وکړي چې ویل کېږي د مخدرو موادو په قاچاق کې ښکېل دي. رحیمی د معلوماتو له مخې په تیر یوه کال کې د پولیسو 215 هغه منصوبین هم نیول شوي چې خلکو ترې د دوی له ناوړه چلند شکایتونه کړي دي. د وای په وروستیو څو میاشتو کې په کابل کې 311 او په ټول هیواد کې 1023 مجرمین نیول شوي دي. سره له دې چې د کورنیو چارو وزارت د پولیسو په بیلابیلو برخو کې د خپلو فعالیتونو او لاسته راوړنو خبرې کوي، د امنیتي چارو ځینې پوهان وایي په افغانستان کې د مخدرو موادو د تولید او قاچاق زیاتېدل ښیي چې دا کار د ځینو پولیسو له مرستې پرته ناممکن دی. له دې ډلې پخواني جنرال حیګل سلیمان خیل ازادي راډیو ته وویل
چې د پولیس همکاري نه وي وسه دومره قاچاق ډک ډک موټر ناممکنه ده چې دوی یو ځای نه بل ځای ته انتقال کړي. ستا همکاري ورسره شته، حتی زمینه ورته مسئله وي چې خپلې ساحې نه یې تیر کړي. دوی په گرفتاری کې باید جدي پلان ولري. استخباراتي شبکې او کشف شبکې باید ډېرې قوي وي ترڅو قاچاقبران په وخت زمان سره گرفتار شوي دي.
ښاغلی سلیمان خیل د کورنیو چارو وزارت روانې هڅې ستایي، خو د مخدرو موادو د قاچاق او جرمونو د مخنیوي لپاره کافي نه ګڼي. د کورنیو چارو وزارت په خاطر دې هم ویلي چې په ځینو جرمونو او د مخدرو موادو په قاچاق کې یو شمېر پولیس او دولتي چارواکي ښکېل دي، خو کلونه وشول چې یاد وزارت دغه کسان افشا نه کړل. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. په افغانستان کې د واشي ژویو او ځنګلي حیواناتو ښکار په ډېرې بېرحمۍ او له اړتیا پرته دوام لري. تر اوسه پورې په دې برخه کې د هیچا د مخنیوي هڅه نه ده شوې، خو د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره وایي هغه کسان چې واشي حیوانات ښکار کوي په قوانینو کې ورته د حبس جزا تاکل شوی ده او دا یو قانونی جرم دی. یاد اداره په داسې حال کې دغه موضوع مطرح کوي چې په دې وروستیو کې د بیلابیلو واشي حیواناتو د پوستکو د پیرو پلور بازار توت شوی. تفصیل د خان محمد سین په ریپورټ کې اورو.
نادر او بی دفاع حیوانات او پر وړاندې د ښکاریانو بیرحمي خی ځینې کسانو غواړي چې د حیواناتو له پوستکو جوړ شوي ګران بیه کالي واغوندي، خو واقعیت دا دی چې دغه کالي د حیواناتو د خوندیتوب د قانون خلاف تیارېږي. د حیواناتو ښکار د هیواد په لرې غرنیو سیمو کې کیږي چې همدغه ښکار د حیواناتو پوستکو ته د لاسرسي اصلي لاره ده. خو دلته د کابل ښار د مرغانو د پلورلو په کوڅه کې د نادرو حیواناتو د پوستکو د پیر او پلورلو بازار تود دی.
امورنګ شبیتی از روبا باشه نه پلانګاس یو پلانګاس لیستا
د حیواناتو د پوستکو پلورونکو احمد چې له 15 کلونو راهیسې د کالیو او زینتي شیانو د جوړولو کار کوي وایي ټول کار د افغانستان د وحشي حیواناتو له پوستکو سره دی.
دغه مالیات بسیار بالاست نمیشه.
پخوانی کلونه خو اوس مالیه ډیره شوې ده. بهر ته صادرات نه لرو، نور هیوادونه موږ ته فرمایش راکوي او بیا یې وړي.
د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د وحشي حیواناتو وژنه منع کړې ده. دغه قانون د احمد او دده پشان د نورو پر کاروبار اثر کړي خو درولې نه ده، ځکه د پخوا پشان نشي کولای چې بل تولیدات ازبکستان، تاجکستان، روسیې او آلمان ته صادر کړي.
پوست روباک با قیمت
د پخوا پشان پلورل نشته، له 5000 نه نیولې تر 2000 2500 او 3000 افغانۍ پورې اجناس لرو. زموږ خلک د سین غاړې ته زیاد حیواناتو لخکار روسه د هغو پوستکی اخلي، پریمینځي او بیا یې د خرڅلاو لپاره بازار ته تیاریږي.
د کابل د مرغانو په کوڅه کې د افغانستان په غرونو کې د ښکار شو حیواناتو لکه د غرسه، پړانګ، لیوه، ګیدړ، وحشي پسه، غرنۍ بزې او شغال له پوستکو څخه کالي او انتیک شیان جوړیږي. هغه حیوانات چې د جوزجان، فاریاب، تخار، بدخشان، بلخ او بامیانو په غرونو کې ښکار کیږي، د کورتۍ بالاپوش، یالان، د غاړې د رومال، د سکول، خولۍ، کمپل، انتیکو ټوټو، پوستین، سرمیزی او د بوټانو د جوړولو لومړني مواد دي. د حیواناتو د حقونو پلویان د دغه کار سخت مخالف دي، خو داسې کسان هم شته لکه عبدالسلام ترکمن چې د حیواناتو له پوستکي نه د جوړو شوو کالیو اغوستل ویاړ ګڼي. د دې مرغانو په کوڅه کې کار کوي، د لیوه له پوستکي جوړه جګه خولۍ پر سر کړې او وایي د وړیو او پوستکي کالي هر چاته نه رسیږي.
زه له اندخوی نه راغلی یم، دلته چوکیداری کوم. لیوه مې ښکار کړل ځکه زموږ پسونه یې خوړل. ډېر خولۍ مې ترې جوړې کړې، یوه یې ما واخیسته. کله بازار یې واخلم په 50 ډالرو پلورل کیږي. دا خولۍ بډایه خلک پسروي.
دکانداران وای په میاشت کې د حیواناتو شاوخوا 1500 پوستکي د شارنو د مرغانو د کوسې دکاندارانو ته راځي، خو په ژمي کې چې د حیواناتو ښکار ډیریږي دغه شمیره تر 0 پورې رسیږي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې اداره د وحشي حیواناتو ښکار د قانون خلاف ګڼي او وایي د دغه قانون له مخې سرغړونکي جریمه او یا بندیانیږي. خو آیا د دغه ادارې مسؤلین کله هم د مرغانو د پلورلو کوسې ته ورغلي؟ د دغه ادارې د طبیعي میراثونو د خوندیتوب رئیس جلال الدین ناصری آزادی راډیو ته وویل
متاسفانه انوس هم شکار در ردی بسیار
ښکار د هیواد د وحشي ژویو ژوند ګواښل دي. د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو معیارونو ته په پام دوامدار اقدامات پیل کړي دي، خو په خوشینۍ سره ښکار اوس هم په لوړه کچه دی. موږ ترې سترګې نه پټو، په دې اړه مو سیمینارونه جوړ کړي دي.
د چاپیریال ساتنې د ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان د 900 وحشي حیواناتو له ډلې 1940 ډوله یې د کمخ له خطر سره مخ دي، او یاد اداره ټینګار کوي چې مخنیوي ته باید لارې ولټول شي. خان محمد سیند، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زما غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ. د تیر میلادي کال له ډسمبر میاشتې راهیسې شاوخوا 15,000 سوریان چې ډېرې ښځې او کوچنیان دي، د دې هیواد په شمال کې د جګړو له کبله له خپلو کورونو تېښتې ته اړ شوي او ګڼ نور یې د بې ځایه کېدو له خطر سره مخ دي. دا خبره پرون د بشري مرستو د هماهنګۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو دفتر په ژنیو کې وکړه. ملالۍ بشیر په اړه نور تفصیل راکوي.
د بشری مرستو د هماهنګۍ په برخه کې د ملګرو ملتونو دفتر د سه شنبه په ورځ په جنیف کې خبریالانو ته وویل چې د سوریې په شمال کې د جګړې له کبله شاوخوا 2,00,000 نور کسان د بې ځایه کېدو له جدي خطر سره مخامخ دي. د دې ادارې ویاند ینس لارکی خبریالانو ته داسې وویل:
Many of the displaced have left with nothing but the clothes.
دوی وايي ډېری بې ځایه سوي له ځانو سره هیڅ هم نه دی وړي، یوازې د اغوستلو کالي پر شا اخیستي او په زړو موټرو کې لسیمې وتلي. دوی ته د پناه، خوړو، اوبو، زده کړو او روغتیایي خدماتو بیړنۍ اړتیا ده. تر ټولو ډیر دوی خوندیتوب ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې بې ځایه سوي کسان د هغه کډوالۍ برخه دي چې د سوریې په شمال لویدیځ برخه کې وسوه. دا د یاغیانو اخیری مرکز دی چې د سوریې د 9 کلنې جګړې پر مهال خلک له دې ځایه د زرګونو په شمیر کې د ترکیې پر لور تللي. دوی د حکومتي ځواکونو له پرمختګه د ترکیې پر لور پناه وړې ده. د روسیې د پراخو هوایي حملو په ملاتړ د سوریې د ولسمشر بشار اسد ځواکونو له جنوري راهیسې ګڼ شهرونه نیولي. د دوه عملیاتو په نتیجه کې انقره او مسکو اړیکې ترنګلې سوي او د کډوالو د نوي سیل بیره رامسته سوي ده. مسکو او دمشق وایي چې دوی د جهادي سختریزو پر وړاندې جګړه کوي چې د سوریې په شمال کې په حلب کې پر ملکیانو حملې کړي، خو د بشري حقونو مدافعین وایي چې هوایي او د توغندیو حملو ښوونځي، روغتونونه او کورونه ویجاړ کړي دي. ترکیه بیره لري چې د کډوالو نوی سیل به یو ځل بیا د دې هیواد پر لور ورسي. له مخکې لا د سوریې 3.6 میلیونه کډوال په ترکیه کې شپې ورځې تیروي. ترکیه ویلي چې له خپلو پولو سره د نویو کډوالو زغم نه لري او که اړتیا وه نظامي اقدامات به وکړي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم یو وار بیا د خبرونو وخت را ورسید. احمد تکل په سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی دروړي.
امریکایي رسنیو په افغانستان کې د یو امریکایي وګړي د یرغمل کېدو خبر ورکړی. نیوزویک مجلې، سی این این ټلویزیون او یو شمیر نورو رسنیو د امریکایي 55 کلن مارک فریریچس د امریکا د حکومت قراردادي بللی او وایي نوموړی د جمعې په ورځ په خوست کې د طالبانو یوې ډلې چې ښایي حقاني شبکه به وي یرغمل کړی دی. ولسمشر اشرف غني نن د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د کاسا زر پروژې د بنسټ ډبره کېښوده. دا هغه پروژه ده چې له قرغیزستان او تاجکستان څخه د 500 کیلو ولټه برېښنا مزي د افغانستان له لارې تر پاکستانه تمدیدوي. د مولوي عبدالمنان نیازي په مشرۍ وسلوالو له اصلي طالبانو سره د دې ډلې د یو ځای کېدو خبر رد کړی. مولوي نیازي نن ازادۍ راډیو ته ویل چې د طالبانو له اصلي ډلې سره د دوی د یو ځای کېدو خبر د پاکستان تبلیغ دی. ترکیه نن له روسیې وغوښتل چې په ادلب ولایت کې د سوریې د دولتي ځواکونو د حملو په سمدستي بندولو کې مرسته وکړي. دا غوښتنه درې ورځې وروسته له هغې کېږي چې په ادلب کې د سوري ځواکونو په برید کې 8 ترکي پوځیان ووژل شول. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ترکیه باید له روسیې سره ګډ کار وکړي څو په ادلب کې رواني ستونزې پای ته ورسیږي. او د بیت المقدس په مرکزی برخه کې 14 کسان نن هغه مهال ټپیان شول چې یو تن خپل موټر د بسونو په یو تمځای کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه وروست. اسرایلی چارواکو دا پیښه احتمالي تروریستي حمله بللې او په اړه یې څېړنې پیل کړي دي.
اوسم رحمت الله افغان څو سپورتي خبرونه دروړي.
د افغانستان د کرکټ بورډ غرابي کمیټه د ایرلند پر خلاف د دریشل اوریزو نړیوالو سیالیو لپاره د 15 کسیزې لوبډلې نوملړ اعلان کړ. په دغه نوملړ کې رحمن الله ګربز، حضرت الله ځاځی، کریم جنت، نجیب زدران، اصغر افغان، محمد نبی، ګلبدین نایب، راشد خان، نوین الحق، شاپور زدران، مجیب الرحمن، قیس احمدی، عظمت الله عمرزی، سمیع الله شینواری او عثمان غنی شامل دي. د کرکټ بورډ وان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نوملړ کې قیس احمد او عظمت الله عمرزی نوی لوبغاړي دي. د ښاغلي هوتک په خبره چې د افغانستان او ایرلند ترمنځ ریشل اوریزې سیالۍ د راتلونکي مارچ میاشتې په 6، 7 او 10 په هند کې د افغانستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون د ښځو په برخه کې انتخاباتي دوهم پړاو سیالۍ په کابل کې جوړې شوې. د افغانستان د بدني روزنې ریاست د مطبوعاتو مسؤل مجیب قریزاده ازادي راډیو ته وویل چې په دغو سیالیو کې د کابل شاوخوا 20 ورزشکارانو ګډون کړی. د نوموړي په وینا چې دغه سیالۍ به 3 ورځې دوام وکړي او هدف یې د کابل د منتخب ټیم لپاره د غورو سیرو پیژندل دي. د افغانستان د وشو په فدراسیون کې د وشو پروفیشنل سیالۍ پیل شوې. د وشو فدراسیون د مسؤلینو په وینا دغه د ورځنۍ سیالۍ د وشو اولمپیک نړیوالو سیالیو کې د افغانستان د وشو د ګډون د ویاړ د ترلاسه کولو په هدف جوړې شوې دي. او د انګلستان سان رسنۍ د ولس په خبرولو سره د نیمه فصل له بدلون وروسته د نړۍ ګران بیا کلبونه معرفي کړل. په دخلیس کې د انګلستان د فوټبال دوه پیاوړي ټیمونه لیورپول، منچستر سیټي، له بارسا او ریال نه مخکې شوي دي.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې هغه مطالب چې تر اوسه پورې خپاره شو، خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې هم پراته دي. ازادي راډیو ډاټ کام مو د ویبپاڼې پته ده، هلته یې موږ کتلی شئ. اوس هم مخکې له دې نه چې دوه اونیزو پروګرامونو ته لاړ ورشو چې یو د ماشومانو د حقونو او ژوند د شرایطو په اړه د ازادۍ راډیو او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یا یونیسف مشترک پروګرام دی، او بلې هم کور کلی دی چې هغه هم په اجتماعي مسلو باندې راڅرخي. د خبرونې وروستی ریپورت راخلو او دا هم د کورونا د وایرس په اړه دی. په چین کې د کورونا وایرس له کبله د وژل شو شمیر 1503 ته لوړ شو. شاوخوا 3000 نور کسان په دې وایرس اخته بلل شوي. دا خبره نن د چین چارواکو وکړه. افغانستان هم د دې وایرس ته مخنیوي په هدف یو شمیر اقدامات کړي دي. نور حال به د ملالۍ بشیر په ریپورت کې واورو. ورپسې 219 پروګرامونه مه هېروئ.
د کورونا ویروس لکبل د چین شارونه او سرکونه تړل سوي او نړیوال هوایي سفرونه یې اغیزمن کړي دي. په تیرو دو اونیو کې د امریکا په ګډون ګڼو هیوادونو د چین سیلانیان له ورتګه منع کړي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ټاکل سوی ده راتلونکې اونۍ د فبروري په 11 او 12 په جنیف کې سلګونو متخصصین راټول سي چې د دې ویروس د مخنیوي لپاره د درملو او واکسینو د تحقیقاتو پر چټکولو خبري وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان په مشرۍ به د ګڼو هیوادونو د متخصصینو دا ټیم چین ته هم سفر وکړي. په افغانستان کې هم په کورونا ویروس احتمالي اختصاصي لپاره یو شمیر تدابیر نیول سوي دي. د روغتیا وزارت تیر ورځ ویل چې د احتمالي ناروغانو لپاره یې ځانګړی روغتون جوړ کړی دی. همدارنګه د راپورونو له مخې افغانستان په بدخشان ولایت کې له چین او تاجکستان سره ګډه پولي تړلې دي. د ځای چارواکو په وینا پر پوله روغتیاي ټیمونه ګمارل سوي چې بدخشان ولایت ته د ورتلونکو معاینه وکړي. افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کورونا ویروس مثبته پیښه نه ده ثبت شوې. په چین کې یو شمیر افغانانو په دې وروستیو کې هیله څرګنده کړې چې بیرته به هیواد ته راوستنول سي. د چین په ووهان ښار کې هغه ځای چې د کورونا ویروس مرکز ګڼل کیږي یو افغان محصل مشال جمالزی ازادي راډیو ته وویل چې په چین کې له افغان سفارت سره په تماس کې دی او له دولت غواړي چې هیواد ته راستانه کړي.
موږ د دولت نه هیله ده چې هر څومره زر تزر چې کیږي موږ له دې ښار نه واخ او باسي او یم به امن ساحه انتقال کړي. ځکه که موږ دلته پاتې شي موږ به له دوه عملو خپل ژوند له لاسه ورکوو. یو به له ویروس له امله د ویروس ډار ده زموږ سره روحي فشار ده چې دلته افغانان ډېر بد وضعیت کې د روحي فشار لاندې دي او د موږ د دولت نه هیله ده چې تر څو زر ته زر موږ ته همکاري او کولاس په کار شي.
په چین کې د افغانستان سفیر جاوید قائم تیره اونۍ ازادي راډیو ته وویل چې په دغه هیواد کې له افغانانو سره په تماس کې دی او هڅې کوي چې هلته بند پاته افغانان هیواد ته راستانه کړي. اوس مهال د کورونا ویروس لپاره هیڅ ډول واکسین یا درمل نشته او د چین د روغتیا وزارت باور لري د ایچ آی وی یو شمیر درمل پر دغه ناروغي اغیز کوي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. هغه کسان چې وړه ماشومان له خطرناک شیانو سره یوازې پرېږدي له څه ډول پیښو سره مخ کېدلی شي؟
مور یې په یو لوښي کې او ګرمې اچولې وه، هغه اوبه په جوشېدو وې، جوش شوې وې، لاس ور اچولې وه هغه لوښي ته، هغه اوبه ټولې په ده باندې راچپه شوې وې. نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و. درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو.
د کم عمر ماشومانو څه ډول ساتنه وکړو چې ځان ژوبل نکړي؟
چې هر وخت دوی د خپل ماشومانو څخه لري کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي، زیاتې باید ځان مطمئن او ډاډمن کې هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نه ږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ.
نن امدا موضوع چیرو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د کورنۍ د بې غوري له وجې د هغوی ماشومان له مرګ ژوبلې سره مخ شوي دي. بیا د دې ستونزې د حل په لارو چارو هم خبرې کوو. له آزادي راډیو سره اوسئ. قدرمنو دوستانو، هغو کسانو چې ماشومان لوی کړي دي په دې پوهیږي چې د کم عمره ماشومانو ساتنه ډیر سخت کار دی. په تیر بیا هغه ماشومان چې د خپلو پښو شي هر خطرناک شی تجربه کوي، اور، اوبه، چاړه، قیچی او نور تیره شیان په بې پروايي سره ځان ته نږدې کوي، ځکه د ورپېښودونکو پېښو پاکله نه پوهیږي. ډاکټران وایي چې له ماشومانو څخه کیمیاوي مواد او نور بیلابیل درمل خوندي ځای وساتئ. ښایي تاسو کله په کور کې نه وئ یا هم ویده شئ، نو هسې نه چې ماشوم مو دغه ډول شیانو ته لاس واچوي او ویې خوري. هیڅکله هم سوځیدونکي شیان لکه ګرم اوتو، ګرم دیګ او نور وسایل په داسې ځای کې مه ټولوئ چې د ماشوم لاس ورته ورسیږي. په پیل کې په همدې اکله د یو تن خبرې اورو.
محمد عارف صافی ما د لغمان د ولایت څخه زمنګ په کورنۍ کې البته زما دا خو زوی وو تقریبا یو کلن الکو مور په یو لوخي کې او ګرمه چولې و نو غوبه په جوشیدو وی جوشوي نو دغه لوخه چې کوم ځای کې و هغه ځای د نسبتا ټیټو چې د ماشوم لاس ورته رسیدو نو کله چې د مور د کوټې نه وتلې د باندې کوم کار پسې نو هغه ماشوم لاس ور چولې و مغه لوخي ته هغه بوټولې په دوه باندې راچپه شوی وي جسامت یې وړکی و او د کم عمر مو یو کلن ماشوم و نو تقریبا یو درې څلور ورځې دی په اطفال شفاخانه کې بستر و نو د ډاکټران د وینا سره سم چې موږ ته ویلي وو چې دی به تقریبا یو دوه ورځې نور هم ژوندی ځکه د ده دننه زړه ته صدمه رسېدلې ده او قلب یې ژوبل ده نو د همغوی د وینا سره سم دغه هلک درې ورځې وروسته بیچاره له دې دنیا څخه سترګې پټې کړې او د همدې اوبو له امله مړ شو نو دغه د مور بې پروایي وه ځکه چې ماشوم په کور کې او په دې باندې پوهېږي چې دغه ځای د دغه لوښې د ایښودلو نه ده یا د داسې شي چې هغه ماشوم ته صدمه رسوي یا ځان پې ژوبلوي نو دا ډېر پام باید ونیسي چې دغسې چې صدمه واردوي ماشوم ته دغسې شیان باید په داسې ځای کې کېږدي چې یا د ماشوم لاس ورته ونه رسېږي لاسرسی ورته ونه لري او یا هم که چیرې په داسې ځای کې دي باید خپل ورته متوجه اوسي نو هیله مې دا ده د ټولو میندو څخه د ټولو کورنیو څخه چې د خپلو ماشومانو په روزنه کې او د هغوی په پالنه کې ډېره پاملرنه وکړي ډېر باید جدي واوسي نو بیا زموږ په ټولنه کې دغه یوه ستونزه شته ده چې د کورنۍ د خبرو لاندې راځي نو د کور مشره به هم ورباندې په غوسه وه چې تا بې پروایي کړې ده او تا د هلک په زور سوځولی ده او تا د هلک په خپله مړ کړې
په اکثره کورنیو کې میرمنې د کور له کارونو سره بهر هم دندې لري دوی به څنګه په دې وتوانېږي چې له ټولو بوختیاو سره د ماشومانو روزنې او ساتنې ته هم ورسیږي د کابل اوسېدونکی احمد ګل وایي چې که لږ غور وشي نو هېڅکله به ماشومان له بدو پیښو سره نه مخ کېږي هغه د یو ماشوم د ژوبلېدلو کیسه هم کوي
دا ماشومان ته تیره شیان ورکول یا چاکو شو بیتی شو دغه شیان په جیب کې ګرځول خدای نه خواسته ماشومان دې په دې نه پوهېږي د زبانی وایي چې هغه خطري ځای اند دې د مرګ سبب وګرځي زمونږ یو استاد زوی و وړوکی و هغه هم داسې جیب کې بیتی اچولې وه یو ورځ چې مستګان لوبې کولې د ماشومانو سره راولوېده کیچې په دې خېټه کې لاړه هغه نه غریب څخه و درد دې وسم هغه دردونه او هغه دغه په کېشته دي او زم چې دغه ماشومان د 13 شین ور کول خکار نه دی باید دې وساتي ورینه کې دغه شین
ډاکټران وایي دوی ته هغه ماشومان ډېر وروستل کیږي چې د کورنۍ او د بیغوري لواجی ژوبل شوی وي د عامه روغتیا په وزارت کې د ماشومانو ډاکټر خواجه عبدالله صدیقی وایي چې نه یوازې په تیرو شیانو بلکې د بیلابیلو درملو په خوړلو سره هم ماشومان ان تر مرګ رسیدلی دي له نوموړي سره مې مرکه کړې ورته غوږ شئ
دا ډېر یو اهمناکه موضوع ده او باید هر څوک ورته جدي توجه وکړي نه یوازې چاقو او د تیرو شیان بلکه نور ځینی هم شیان شته لکه مختلف ادویجات یا دواګانې دي همدغه آلات جارحه چورته وی لکه چاقو پاکی قیچی و غیره یا نور داسې شیان ادین باید د مور او پلار باید دوی زیات خیال وساتي او هر چیرې پرینګ دي تر څو دوی ماشومان زوبل نشي او پاینده کې مایوب نشي کېدی شي ډیر وقې داسې شته مثلا یو ماشوم د فرض مثال دوا چرته پرته ده یا د مور یا د پلار یا مشرب دواې راخیستې خوړلې ده همدغه سي بیوشه شوې ده
تاسو کده سي عملی تجربه راتوي مثلا سرقه ماشومان تحصیل دل دي چې د کورنۍ د بی پروايي د بی خبري لواجه له دا ډول پیښو سره مخ شوی دي بیا دا حالت څومره خطرناک وو
شفخانو کې همداسې مریضان مراجعه کوي چې مثال ماشومان دواې خوړلې بیا ورته د میدې لواش کې حتی بعضن د اروپای یا د عینی پیسې نه دي دا شیان یا مری وي یا نور شیان دا هم په خپل ځای کې ډېر زیات مضر دي د خوړلې د کولمو انسدار ورته پیدا شوی ده بل اخره جراحي عملیات او که چیرې داسې ځونه کوي چې هغه د خار نه لري وي حتی د مرګ باعث هم کیږي
تاسو فکر کوئ یوازې د مور مسؤلیت ده که د کورنۍ د نورو غړو هم
په عمومي صورت ډېر زیات مسؤلیت د مور ده ځکه د ماشومانو سره ډېر وخت د مور وخت ورسره تیریږي او د مور تر څنګ پلار او هم چنان مشران رونه او خویندې هم خپل مسؤلیت لري مور باید دې شیانو ته ډېر متوجه وي کله چې د مور کار ته وځي یا پخلنځي ته وځي نو باید هغه ټول شیان چې د دې د ماشوم ژوند ته په اصطلاح تهدید ده هغه خوندي ځای کې کېږدي باید مطمئن اوسي
ماشوم تر څو کلنۍ پورې د کورنۍ مراقبت ته ضرورت لري ترڅو له ورته پیښو سره ستاسو یاد کړل مخ نیسي.
معمولا ماشومان خو مونږ د ماشوم تعریف داسې کولی شو تر اتلسو کالو نخکته ټولو ته ماشومان وایو، خو ډېر زیات جدي مراقبت ته چې ضرورت لري تر پنځه کلنیو پورې ډېر زیات جدي ته ضرورت لري چې باید د مختلفو ناروغیو څخه وژغورل شي، د مختلفو ازرارو څخه، د مثال قیچي، چاقو، دواګانې او یا هم داسې مثال پرېنښودل شي په خپل سر د کوره وزي ورک شي، نور داسې کیسونه هم رامنځته کیږي.
کله چې په یو کورنۍ کې ماشوم یا سوادي یا په چاقو چاړه باندې ځان ژوبلوي، بیا د کورنۍ نور غړي په مور باندې ډېر زیات فشار راوړي چې د تاری بې پروایۍ له وجې ماشوم په دغه حالت سو. په دې اکله تاسو نظر څه ده؟
هله باید یو طرف ته څه قضاوت ونه شي چې ټول ملامتیا په مور باندې واچول شي. هر څوک په خپل ځای کې خپل مسؤلیتونه لري، پلار هم مسؤل دی، مور هم مسؤله ده، همداسې مشران رونه خویندې ټول هم، خو ډېر زیات توجه باید مور وکړي ځکه اکثرا پلار سهار چې وځي مثال کېدی شي یا مازدیګر یا ماښام کور ته راشي، نو هغه څوک چې سلی رشته ده تقریبا په کور کې ده او د ماشومانو سره وخت لري هغه یوازینی مور ده. مور هم خاصه توجه لري او هغه وخت چې دی پخلنځي ته ځي یا کار ته وځي یا بل چېرته باید ځان مطمئن کړي او د هغه نه وروسته باید خپل کار ته لاړ. ډېر وخت همداسې مثال ماشومان سوځېدلي یا ترموز سر لوسي یا چای جوش دغسې په خپل ځي کې وي، دی لاس وروړي یا اوتو ته لاس وروړي یا اوتو لاین په برق سره وصل وي، نو تر څو چې مور راغلي ماشوم ژوبله شوی، حتی جراحي عملیات بعض همداسې شوی چې مثال بعضې کورونو کې یو ماشوم جګ شوی، مثلا د اکثرا کله چې بعضي فلمونه یا سریالونه ویني یا قرباني وختي یو ساروی څوک لالوي، ډېر داسې کیسونه ما هم اورېدلې چې یو ورور وایي جګ شوی چاړې راخیسته په بل ورور باندې چې راځه مثال ته زه قرباني کومه، داسې کیسونه مونږ اورېدلو خلکو نه. ماشومان هغه موجودات دي چې اکثرا تقلید کوي او څه چې ولیدل هغه غواړي چې بیا عملي کړي، نو د دې په خاطر بیا هم زه وایم چې هر وخت دوی د خپلو ماشومانو څخه لرې کېږي، ولو که لس دقیقې وي، شل دقیقې وي، یو ساعت وي زیاتې، باید ځان مطمئن او ډاډمن کړي هغې نه وروسته، یعنی هېڅ شی په کوټه کې په کور کې داسې شیان پرې نږدي چې د دوی د ماشومانو ژوند ته یو خنډ وي. لکه څنګه چې مونږ په ژوند کې خنډونه شته، همدغسې د حل لارې د هر شی د حل لارې وي. نو ښه خبره دا ده چې همیشه باید هر شی چې مونږ په اصطلاح هغه لږ ژوند ته ګواښ دی، هغه شیان مونږ باید د ماشومانو د لاسرسۍ څخه لرې وساتو. فرض مثال چاقو شو، قیچي شو او دغسې نور شیان، دا باید په جګو تاخچو کې یا په الماریو کې کېدو چې هغه قلف ولري او ماشومان باید هغه ته لاسرسۍ ونه لري. دا ونه وایي چې یاره زه زه دوه دقو لپاره ځم او بېرته زر راځم، کېدی شي په هماغه دوه دقو کې واقعا کې صورت ونیسي. نو هر وخت که مونږ د خپلو ماشومانو ژوند ته اهمیت ورکو، نو په دې اړه باید مونږ جدي اقدامات ونیسو.
بله، ډیره مننه ډاکټر صاحب، ژوندی اوسې. درن دوستانو، دا وه د ماشوم د حقونو خپرونه تربیه پر ځای کې چې یاست الله مو مل او ملګری.
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم، چا کای هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور تا خو زی
جوړون کې مریم توخی.
ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، د کورکلی وی بل خبرونه تمو په سلامونو هرکلی کوم. آیا دا سکورنی مولیدلی چې کله خپل اولادونه خوانځي ته لیږي نو پښتنې نه کوي؟ دا کار کومې پایلې لري او د حل لارې څه دي؟ نن هم دا موضوع تیړو چې کورنۍ څنګه کولای شي خوانځي ته د تګ په محل خپل اولادونه وڅاري. دا دې موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور ترڅنګ یو تمثيلي ټوټه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همین هیوادی درته وړاندې کوم. په پایل کې راپور ته غوښ شي چې مریم توخی راوروي.
قدرمنه دوستانو،
د ماشومانو سالمه روزنه او پالنه په ټولنه او کورنۍ مثبت اغېزې ښیندي. که میندې او پلرونه د خپلو اولادونو سالمه روزنه وکړي، نو لرې نه ده چې دغه ماشومان د سبا ورځې ځوانان دي. نه یوازې دا چې یو ښه راتلونکی به ولري، بلکې وبه کولی شي چې د خپل هېواد او ټولنې لپاره هم د خدمت جوګه وګرځي. که کورنۍ خپلو اولادونو ته په کور کې د زده کړو مناسبه زمینه برابره کړي او وخت په وخت د ماشوم د ښوونځي له درسونو څخه څار وکړي، نو دا به لرې خبره نه وي چې هغه ماشوم به په راتلونکي کې د کورنۍ او ټولنې دپاره د خدمت جوګه شي. خو په ټولنه کې داسې کورنۍ شته چې خپل مسؤلیت یوازې د ماشوم استول ښوونځي ته بولي او بس. نن همداسې یو ماشوم سره مخ شوم چې د کورس کتابونه یې په لاس و، مګر د کورس په ځای کوڅه کې ناست و. خبرې مې داسې ورسره پیل کړې.
ولې
دلته ناست یې؟ بکسه نیم په شا ده.
کورس نه یم تللی، ناوخته شلې ده.
ولې ناوخته شوې؟ ناوخته د کوره راووتې.
وله
بیا چې کور ته لاړ شي، مور دې پوښتنه کوي چې ولې نه وې تللی کورس ته.
نه وله پوښتنه خو نه کوي. بس
بیا څه وخت ځې کور ته؟
ماښام اذانونو سره.
بیا دې پلار ته چې وایې؟
پلار ته به ویم چې تللیم کورس ته.
هر وخت د کورس نه پټېږي؟
داسې یو هر وخت نه پټېږم، کم کم ورځ ځمه، کم کم ورځ نه ځم.
نو ولې نه ځې؟
ولا بس نه ځم، ځې ټیم زړه تنګ شلی دی، زړم دې نه تور دی.
خو زړه دې مه توره، نو درس وایه.
وایم درس خو وایم، بس خو کله کله استادان وخي بس زړه یې مونږ ته بیخي تور کړی. کله کله ځم، کله کله نه ځم.
اوس دلته ناست چې څو د کورس وخت تیر شي که نه؟
هو دلته ناست یم چې د کورس وخت تیر شي. بیا چې کور ته لاړ شم، بیا به ورته یم چې تللی وم.
ځینې کورنۍ بیا وایي چې دوی ډېرې مصروفه دي او د اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی له ماشوم څخه د هغه د کورنۍ دندې او زده کړو پوښتنه وکړي او یا د ماشوم ښوونځي ته ورشي. دوی په دې بسنه کوي چې اولاد یې ښوونځي یا کورس ته ځي. په دې اړه د کابل ښار اوسیدونکی جلال داسې وایي:
ځي مکتب ته ځي، اولادونه هم ځي. څو غریب کاري پوښتنه نه ده کړې، نو موږ خپله غریبي کوو، مصروف یو کار کې، سهار ځو ماښام راځو. نو کتابونه کتابچې مالته ورکوي. دا پوهیږو چې مکتب ته ځي او ماشومان ځي مکتب ته، خو دا پوښتنه موږ نه ده کړې چې یاره غیر حاضري کوي نه کوي، خو موږ سهار ځو ماښام راځو. نو خو دومره موږ کو چې ډوډۍ پیدا کړو، لباس پیدا کړو، ورته همدغه ایله وکړو، نور پوښتنه نه ده کړې.
د غور ولایت اوسیدونکی عثمان غبسي وایي چې په ماشومتوب کې به له مکتب څخه پټېده، چې اوس په خپل کار پښیمانه دی او خپل د ماشومتوب کیسه داسې راته کوي.
ډېر تښتېدلی یم. زه به یوه قصه درته وکړم چې په ما باندې تېره شوې. د ډاکټر نجیب په وخت یو رقم موټر و، برقي موټر یې ورته وی چې په لاینو بیا د مکتب د متعلمین نه بغو کرایه نه اخیسته. پنځه ورځې متواتره د ما سمې دوې خویندې وې او درې څلور نور همصنفیان و چې ما همسایګان و ګاونډیان و د کور. دو ته مې وی چې مکتب کې څه کو چې زه ورځو، خو راشه د موټر کې به چکر ویو. خو یوه ورځ لاړو نه، دوې ورځې لاړو نه، بس د سینمای پامیر نه او ته بګرامیو پورې په موټر کې تلو راتلو، بس کرایه م نه رسه اخیسته. کرار به موټر کې ناست و، مکتب ته نه تلو. او د کوره به ووتلو، دریشی به واغسته، مکتب کتابونه او کتابچی ټول شی به واغسته. لکه ما خرسم چې روزانه ته تعینه شي، هغه به په لاس را کړل چې ولاړ شي مکتب ته، همو موټر کې چکر وایو. خو سخت پښیمانه یم په کار باندې. ولې هغه کوم شی، هغه موقع او وخت چې وو، هنی یو ورځ د مکتب نه غیر حاضری که ضرورت نه وي، یعنی دی متعلم د پوره ډیر غټ تاوان لري.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی محمد اساق مومند بیا ځینې عوامل د دې سبب ګڼي چې ځینې کورنۍ خپل اولادونو ته د زده کړو په برخه کې سمه پاملرنه نه کوي.
په افغانستان کې دا فرهنګ ډیر وروسته پاتې ده. د وروستیو کلونو کې څه نا څه بدلونونه پکې راغلي دي. په دې برخه کې خو ډېر علتونه دي. افغاني ټولنه خو ډېره وروسته پاتې ټولنه ده. یو خو دا ده چې اکثره مور و پلار چې دي، بېسوادان دي، تعلیم نه لري، او که تعلیم لري په هغه سویه تعلیم نه لري چې دوی ته ښایي. بل علت دا ده چې اکثره کورنۍ په مرکزونو کې، په ولایاتو کې اکثره کورنۍ داسې وي چې خاوند او ښځه دواړه وظیفه لري، ځي نو ماشومان خپل مکتب ته ښوونځیو ته ولېږي، دوی وظیفو ته لاړ شي، بیا ترنه ټوله ورځ خبر نه وي، پوښتنه ترینه نه کوي. ځینې وخت نه چې اکثره وخت د کورنۍ بې تفاوتي کوي، خپل اولادونو نه خبر نه وي، په قصه کې نه وي، خو زه یو څه به زده کړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکی ډاکټر محمد فهیم هغه څوک دی چې د خپل اولادونو په زده کړه کې پوره کوښښ کوي او سره له دې چې ښوونځي او کورس ته لیږي، په کور کې هم ورسره مرسته کوي. نوموړی وایي:
مکتب خود چې دا شخصي مکتب د هر میاشت دوی یو د والدینو جلسه لري، بیا هغه کې هر میاشت زه اشتراک کوم، اتمن ورزمه دی او دوه ساعتو لپاره د غوی چې کوم پیشنهادونه لري یا کوم مشکلات د موږ د بچانو په مورد کې لري یا کوم خبرې لري، هغه سره شریکو او د هغه د حل لپاره سره یو ځای جلسه نیسو او هغه حلو. د ما په ګاونډ کې کوم کور چې ده، هغه هم ماشومان مکتب ته ځي، لیکن پلار مور ور سره همکاری نه کوي، نو همیشه دی غوی سری پارچی او دما بچان همیشه الحمدلله اول نمرګانی.
استاد توحید چې په خوا په کابل کې یو خوانځي استاد ووای، د معرف وزارت د مقرری په اساس کې چیرې یو زکونکو خوانځي ته له دوه څخه د زیات ورځو لپاره غیر حاضر شي، نو باید له کورنۍ سره اړیکې ونیول شي. خو له بده مرغه چې اکثره خوانځي د بېلابېلو دلایلو له وجې دا کار نه کوي.
د خوانځو ادارې توپیر لري. هغه ادارې چې د پوهنې د وزارت په تګلاره باندې کار کوي، هغوی د والدینو کمیټه لري او هغوی سره په میاشت کې ناسته کوي. کوم شاګردان چې مکتب ته ناراضي یا د رخصتوي په دوره کې لومړی ورځو کې شاګردان مکتب خونځي ته ناراضي، هغوی سره خبره شریکي دي امام او د والدینو په ادرس باندې خونځي ته شاګرد راغواړي. هغه شاګردان چې کله کله خونځي ته نه رسیږي، نو دغه معلم بل د سن د حاضری معلمې له ادارې سره د نظر شریکي او د ادارې د مدیریت له ادرسه والدین غوښتل کیږي په ټولو خلکو باندې دا غږ کوي چې په خپل وخت کې شاګردان راورسیږي. دا د ادارې پورې ډیر تړاو لري. ډیری داسې خونځي موږ په اطرات کې لرو چې شاګردان یې په ورځو ورځو غیر حاضري، هغوی پوښتنه نه کوي، د کال په وروستیو کې محروم کړي یا د خلکو جنجال ورسره چې تا زما زوی چې خونځي ته نه درته تا ولې ماته ویلې نه. پوهنه د وزارت پالیسي هم داسې ده چې شاګردانو سره باید موضوع په دوامداره توګه تعقیب سي د غوی والدینو سره.
د ټولنیزو چارو کارپوه محمد خان سلام وایي که په کور کې اولادونو ته د زده کړو مناسبه زمینه مساعده نشي او له ښوونځي څخه هم پوره څارنه ونه شي، ښې پایلې به ونه لري.
هغو کورنیو کیسې د ماشوم د زده کړو پوښتنه نه کیږي. معلومداره ده چې زده کړې به ښې پایلې ونه لري، یعنی زده کړې به په هغه اندازه ونه کړي لکه څنګه چې مور پلار ورته پاملرنه کوي. صحیح مکاتب موږ لرو، مکتبونو پوهنتونونو کې استادان باید دوی سره کومک وکړي، هغه مضامین سي ورته تدریسیږي او زده. خو لیکن که چرته په کورنۍ کې پوښتنه ونه لري، دلته یو نیمګړتیا د مسؤلیت احساسي. کله چې یو ماشوم د مسؤلیت احساس ونه کړي او خپل زده کړو ته لیواله نه وي، مینه ورسره ونه لري او بل اخره احساس د مسؤلیت ونه کړي، هغه هیڅ وخت هغه درس زده کیږي نه. موږ هغه شی خز دغه ولې سوای چې په هغه کې ځان مسؤل وبول.
سلام زیاتوي، دا د ټولې کورنۍ په ځانګړې توګه د مور او پلار دنده ده چې خوانځي ته د اولادونو د استولو ترڅنګ هغوی وڅاري او وخت نا وخت یې خوانځي څخه پوښتنه وشي، تر څو په دې باندې پوه شي چې اولاد یې کوم مشکلات لري او د مشکلاتو په حل کې ورسره مرسته وکړي.
کله چې یو ماشوم درس ته نه ځي، مکتب ته نه ځي، غیر حاضریږي، شوق یې ورسره ماتیږي، بل اخره غیر حاضریږي، له مکتبه تښتي، کورنۍ خبره نه ده، دلته مجبور ده چې دی یعنی اوتومات دی ناکامه کیږي یا محرومه کیږي او بل اخره ساختگی پارچې شاید جوړ کی، تقلب باندې لاس وای چې اولین قدم شاید دی تقلب کاری او غدر یا دی نقل کولو ام دلته شروع کی. دلته دی مغز دی ته مجبور شو چې دی غلط کارونه وکي، په غلطو لاسو کارو لاس پوری کی، نو له دغه ځای دی دغه کرکټر ام داسې جوړ شو چې غلط کارونه باید دی.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې یو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې او د ازادي رادیو د تمثيل څنګ همکارانو پکې برخه اخیستې.
سلام علیکم حاجی صاحب، جوړ په خیر؟
خیر وې سی کور کې خیریت دی جوړي؟
سلامت خیریت خو
خیریت دی. د غزوی دی ناستلو بکسیم شاته و ما ولې کور سنه تلوي نه وخت شو به مې ورته ول د مور پلار ته نه پختنه نه کی به ځان هغه دغه کې د ولدا سی کې ورور فیسم ور کوي د کارې مو باسي به پختنه نه کی د خوڅه کې ناستو.
والا جی صاحب اختیار درته وای مونږه مصروفي خدا لک لیګو چې لار سی کورس ته ولا که دومره وخت پاتې کیږي چې مونږه لار سو پختنه وکړو دا لک تللای نه د تللای خو لیګو عدد مونږه امکانات ورته برابر وونه لیګو نو خو په ستار نسو کولای
ورور کته نشي کولای ته وظیفه ته ځین مور په کور کې راکنه خور ته ولې پختنه نه کوي
ورور عادت څه وای زه خو بیکار نه یم کور کې ټول کار په ما دی
ماشومان قرار کما لوخی پریمینزم دیګایو کم کدا وسارم
وڑکای خو نه د پخپل خو بات خپل پویږي
سید اورور چې پخپل خو بات پویږي خو مونږ هم دغه ماشومان لرو کزو وزګار نو موري پختنه کی ک موري وزګار نه زیزم پختنه کوم چې کور ته راشو کورنۍ کاری ګورو پختنه ورنه کو کدا هم د سه پریده خو هم پیسې لاړم هم دغه کوڅو شو
الله رښتیا درته وای خدای که دومره وخت پاتې کیږي په دغه حالت پسې څارو مور هم دغه له سبا نه چې راویښه سي تر مازدیګره تر ماښامه پورې په خدای که د دغه اشپزخانې نه د باندې
وروره دومره ځای خو نه دی خو د سړک نه غاړه کور لس دقو کې ځي او بېرته راځي او پوښتنه کوي د زنه به څه شی جوړ شي چې دا داسې وکړي
نو سړی خلن پنځلس ورځو کې میاشت کې یو ځل لاړ شي استاد نه پوښتنه وکړي دا هلک راځي نه راځي درس کې لایقه دی نه دی څه مشکل لري څه نه لري دغه پوښتنه یا ته کوه یا دې مور کوي
تا د نه کله پوښتنه کړې کارخانګي کوي که نه
لا رښتیا کو پوښتنه نه پوښتنه پوښتنه مې نه ده کړې
خلاص نو پوښتنه باید وکړي
رښتیا وایي وروره مونږ خو پوښتنه نه ده ترې کړې سا کالم دغه محروم پاتې شوی و ځکه هم کورس ته ولېږه چې هماغه مضمون په کورس کې ووایي او آمادګي ونیسي بل کال ته
خیر وسې خورې والکه تم نور سر د سبا نه د کورس ته ځه درس دې وایه دا د پلار دې پوښتنه کوي مور دې پوښتنه کوي بیا د کوڅه کې ونه ګورم چې ناست
خیر وسې وروره ته دې ژوندی وې چې مونږ دې متوجه کړو
پس له دې به زه حتمان په هفته کې یو دوه ځلې ورځمه د دې هلک پوښتنه کوم چې دی راځي د کارخانګي څنګه ده کارخانګي کوي که نه کوي
خیر وسې کور دې آباد یوازې مونږ نه ټولې هغه کورنۍ چې ماشومان کورس کی دی که مکتب کی دی ورشی خوانزی تی ورشی کورس تی ورشی دی استادان نه پختنه و که چه مشکل داری چه اقا باید حل شی
والا دا خو بیخی ضروری ده
یوازی دا خبر خونه ده سلای مکتب دلار شی و بر ترا شی باید درس وی
دا و دا دیونه دا کور کلی خپراوانی مطالب چی تازو آوریدل در بلی خپراوانی خواخت ولاری موسیقی